مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د جنوري 9 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام تړون هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه اورو.
سره مشر امید دی وخت مهم خبرونه ده. تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د نظم پالیسي عملي کې دوه وروستو دواړو خواو ته تګ راتګ کم شوی دی. پاکستان کې ترهګرۍ د مقدمو د اورېدنې لپاره د ځانګړي پوځي عدالتونو کاري موده نن پای ته رسیږي. او د امریکا د فلوریډا چارواکي وایي چې د غلطه په هوایي ډګر یو وسلوال په ډزو 15 کسان وشتي او وژل دي. د خبرونو تفصیل. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د نظم پالیسي عملي کېدو وروسته دواړو خواو ته تګ راتګ کم شوی دی. د تورخم تحصیلدار شمس الاسلام پرون مشالې روته ویلي چې د پولي نظم پالیسۍ نه وړاندې تر 20,000 پورې کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دا شمېره 30,000 ته راټیټه شوې ده. د زیاته کړه چې ناروغانو لپاره یې ځانګړي انتظامات کړي.
بیمارانو لپاره خو په زیرو لائن باندې باقاعده یو فیسیلیټیشن سنټر قائم شوی دی، هغه کې ډاکټر ناسی. افغانان ګوري چې هغه سیریس سی او علاج په افغانستان کې ممکن نه وي، نو هغه بیا د پالیسۍ مطابق هغه ریفر کیږي هسپتالونو ته. خو چې کم د بیماری په اړه کې راځي او خامخا راتلل وي دوه ډاکومنټس غواړي، نو هغه نشي کېدی.
دا پالیسی لاغی وروستو رامنځته شوه کله چې تیر کال په جون میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله د دروازې جوړولو په سر انخته وشوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ جوبلا اوړېدلې وه. د پولي دواړو غاړو ته میشتو خلکو له مشالې ډو سره په خبرو کې ویلي چې د نوې پالیسۍ سره دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. پاکستان کې ترهګرې د مقدمو د اوریدنې لپاره د ځانګړي پوځي عدالتونو کاري موده نن پای ته رسیږي. د پېښور په آرمی پبلک سکول تر وسطوال برید وروسته د پاکستان پارلیمان د تیر کال په پیل کې په اساسي قانون کې له بدلون سره د پوځي عدالتونو جوړولو اجازه ورکړې وه. پارلیمان ویلي وو چې د وسلوالو مقدمو اورېدنو او هغوی ته د سزاګانو اورولو لپاره دا ځانګړي عدالتونه به تر دوو کلونو کار کوي. په تیرو دوو کلونو کې پوځي عدالتونو 240 کسانو ته سزاګانې ورکړي دي. په دې کې 160 کسانو ته د مرګ او 150 ته د عمر قید سزاګانې ورکړل شوې دي. د بلوچستان وزیر اعلی د صوبې کورنۍ چارو وزارت ته امر ورکړی چې د چمن، سرانانو او د کوټي پیښو په اړه راپور تر خالي ورځې پورې وړاندې کړي. پرون د صوبایي اسمبلۍ غونډې پر مهال په خپله وینا کې وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري وویل چې د هر یو وګړي ژوند خوندي ساتل د حکومت ذمہواري ده. خو د صوبایي اسمبلۍ غړي مجید خان اچکزي ویلي دي امنیتي ادارو ته هر څه معلوم دي، غواړي نه چې د امنیت وضع ښه کړي.
دا د عبدالله خان زلای بیا ورته مخامخ کړه او موږ خبرې چې دا تور چې او دا کلاشنکو پر داري د کوم قائد دی، دا خو شت نه بیای. دوی خو دا شپته کال تجربه وکړه، ناکام سول. اوس دې لکه ګو جمهوریت ګورنمنت دی ور لکی ادارو ته دی ور لکی هغه دی وکړي دوی کومک سره وکړي.
یاد دی وی چې پرون په کوټه کې ناسرګند وسوالو پر یو گاډي په بلد کې 15 کسان جوبل کړي وو. په جوبل شو کې یو نن په هسپتال کې ساور کړی دی. د افغانستان جمهور ریاست د مشهور افغان تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو ستر ځای ګڼلې ده. په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر لوړ پوړی سلاکار پوهنوال لال باچا ازمون نن مشالې ډو ته ویلي چې د استاد کاکړ تشابه تر ډیره د افغانستان په علمي او اکاډمیک برخه کې محسوسوي. پوهان حسن کاکړ د جمعې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ښار په یو روغتون کې د 80 کلنۍ په عمر کې وفات شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا استخباراتي ادارو د څېړنو په پیل کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ سره په کمپاین کې د مرستې او په انتخاباتو خپل اثر لپاره د سایبر کمپاین امر ورکړی وو. د امریکا قومي استخباراتي ادارې پرون په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د دې کار موخه هیلري کلینټن بې اعتباري کول او ټرمپ سره مرسته کول وو. د 15 صفحو په راپور کې ویل شوي چې د دوی په اند د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین امر ورکړی وو چې د 2014 کال ولسمشرۍ انتخاباتو باندې خپل اثر وکاروي. د روس مقصد د امریکا جمهوری پروسې څخه د خلکو اعتبار ختمول او هیلری کلینټن ته زیان رسول. بلخوا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مبینه توګه د روسی هیکینګ په اړه خپور شوی راپور باندې نیوکې کړې دي او دا یې د ده د سیاسي فکر پر ضد یو غیر شفافه کار بللی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سایبر حملو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ژمنه کړې. د تیر کال نومبر میاشت ولسمشری انتخاباتو را په دې خوا ډونلډ ټرمپ د روس لخوا د هیکینګ په اړه د پوښتنو سره مخ دی. تیر ورځ د استخباراتو چارواکو ټرمپ ته معلومات ورکړل چې د دوی په اند روسیې د امریکا انتخاباتو کې مداخله کړې وه. په دې موقع ټرمپ خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د ولسمشرۍ په لومړیو نوي ورځو کې داسې پلان جوړ کړي چې د سایبر حملو مخنیوی ممکن شي. چارواکي وایي په فلوریډا هوایي ډګر کې وسلوال په ډزو 15 کسان وشته وجلې دي. برید کوونکي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د بروارد کاونټي ښاروالۍ دفتر په ټویټر پاڼه د 15 کسانو د وجل کېدو خبر تایید کړی دی. دا پیښه فورت لوډرډال هالیوډ هوایي میدان کې رامنځته شوې. په دې پیښه کې 8 کسان ژوبل شوي هم دي او ځایي روغتونونو ته لېږدول شوي دي. او د ترکیې د عدلی وزیر وایي په ازمیر ښار کې د وروستۍ حملې په تړاو یې لږ تر لږه 18 کسان نیولي دي. د زیارت د ورځې په حمله کې یو پولیس او د عدلی یو ملازم وژل شوی وو. بکر بوزداغ د دغه پولیس د جنازې په مراسمو کې ویلي ترلاسه شوی معلومات څرګندوي چې د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کی ترهګر تنظیم د دې حملې لارښوونه کړې او دغه ترهګر د پی کی کی غړی وو. د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار شاهین ابو نری ناوری ده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د ترخم پولیټیکل چارواکي وایي د پولی د سنبالولو پالیسی عملی کړی ده او زیاتوي.
لنډی کوتل سب ډیویژن کوم وګړي چې دوی په شناختی کارت لیشي افغانستان او افغان شینواری د پاره دلته راداری کارت پروجیکټ هغه زمونږ د شپږو میاشتو د پاره کارت ورکو.
د بلوچستان په اسمبلی کې تیر ورځ د صوبې په امنامان بحث وشو. د اسمبلی غړو په صوبې کې په هدفي وجنو اندېښنه خوده لیده.
پولیس خپل رول نه ادا کوي، لیویس خپل رول نه ادا کوي، ایف سی خپل رول نه ادا کوي. څنګه دغه ډیولپمنٹ بجټ اوس 2000 ارب روپی دی او د سکیورټی لپاره 10 ارب روپی.
او اونیس پروګرام تړون کې د کرک سیمې په اړه تفصیل درکو.
خوشحالی باندې همشه چې دا نور څه کیږي یا نه کیږي او ډول چې دی هغه د دزو لازمی ساده خلک رضی ځوانان رضی بلبله چې ورته وایي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ترخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د بارډر مینجمنت یا د پولی د سنبالولو پالیسی عملی کړی ده او افغان او پاکستانی وګړو لپاره په ترخم دروازه د تګ راتګ لپاره سفری اسناد او شرط هم ایښو دی. او د دغې سختې مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وسلوالو د تګ راتګ مخنیول دي. خو بیا په دې لاره سفر کوونکي خلک وایي چې دغې پالیسۍ له وجې دی یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. دا چې د پولي دواړو غاړو ته میشتو قبایلو ته په دې پالیسۍ کې څه نرمي ورکړل شوې ده او کنه، او د افغان ناروغانو لپاره څه پلان جوړ کړی دی، تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وایي چې د بارډر مینجمنت یا د پولی د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختي شروع کړې او افغان وګړو لپاره د تیر کال د جون میاشتې نه د پاسپورت او ویزې شرطي خې دی او د بغیر سفري اسناد دوی په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي. او اوس به پاکستانی وګړي هم افغانستان ته په پاسپورت زیرازي.
جنوری نه پس د دې کال د دې نه پس بیا د پاکستانیانو لپاره پاسپورت لازمی شو چې دوی کله افغانستان ته ځي نو پاسپورت په هغوی سره وي. نو کوم چې تلی دي هغوی خو ظاهره ده پاسپورت نه بغیر تلی واپس راځي، خو هغه به ورځ نیمه کې خو به هغوی راشي راشي پاسپورټ دې حاصل کړي او بیا دې پاسپورټ لاړ شي راځي وم بیا پاسپورټ پر لنډی کوتل سب ډیویژن کوم وګړي چې دي دوی په شناختی کارت لی شي افغانستان ته دا یو فیسیلیټی ده یو سہولت دی او افغان شینواری د پاره دلته راداری کارت پروجیکټ دی هغوی زمونږ د شپږو میاشتو د پاره کارت ورکوو پیور افغان شینواری اغه بیا غی باندې تګ را تګ روزګار سچې دی غ تورخم تراتلی شي سره بره پینشتلی
دا چې دوی د سخت ناروغ یا جوبل افغان وګړو لپاره څه پالیسی جوړه کړې ده په دې حق لا نموړی وویل
بیمارانو لپاره خو په زیرو لاین باندې باقاعده یو فیسیلیټیشن سنټر قائم شوی دی اغه کې ډاکټر ناسی افغانان ګوري چې هغه سیریس سی او علاج په افغانستان کې ممکن نه نغه بیا د پالیسی مطابق هغه ریفر کیږي هسپتالونو ته خو چې کم د بیمارې په اړ کې راځي او خامخاره تلل وي د ډاکومنټ غوړي نو هغه نشي کېدی ډاکټر یې باقاعده چک کوي مریض ډیر زیات لکه د زړه دوره پر راغلی یا داسې نور کینسر مریض دی داسې غټې غټې بیمارې دي نو هغه کې بیا ایمونیټیرین بیسس باندې مو پالیسی مطابق یې پریږدي
د تورخم پولیټیکل چارواکو ویل چې خو به په تورخم پوله د ورځې او شل زره کسان تلل راتلل خو اوس په پاسپورت څه د پاسه درې زره کسان تګ راتګ کوي یو افغان وګړی فضل الله چې بټیکوټ ته روان وو وایي په تورخم پوله د سختۍ له امله د مشکلاتو سره مخ دی
او گینڈی بدی لا رہا زبنگ لے کی جدہ بس بیمار رہا سرے دا اس مور میں دا بیمار رہا پدے گاڑے کی دے گاڑے والا سر ہم ڈیر دا او کہ میں شرف پیسے لے کم میرا نوالی یار مو یو شدا لار کو لو شد پاسپورٹ شرط ختم شی ما دا کپڑے کاروبار کو دا لاور نہ میں کپڑا راوڑلا چر سدا کی خرچ والا چر سدا کی میں کورمو رزڑو کی ڈیر زیات خرابی کدا ددا ویو چھ بس د روپے اس دور درک نہ لئی التم رشتے کڑی دی دلتم کڑی دی
د خیبر جن سید لواڑگی یو ٹیکسی ڈرائیور ساجد پردای وای
خلق رزینا پاسپورٹ تے گاڑی او پاسپورٹ پو وجہ باندې خلق تک مشکل تکلیف جوړ د اسپیٹالونو والام خپری گاڑی والام خپری دکانداران او ټلو والا بس مون دا غوړو چې پکار د چ پدا گیټ کې لګ نرمی راشي د مظلوم او غریبانو خلق اواز هر سړی ووري او پکار د بیمارانو تم مشکل د افغانستان عوام چې دم مونږونه ټول غریب خلق دي
د پاکستان امنیتی چارواکي وای چې د بارډر مینجمنت پالیسي مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وسلوالو د تګ را تګ مخه نیول دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې د درهګرۍ ضد کامی تګلارې له مخې جوړ کړل شو پوځي عدالتونو آئینی موده نن پای ته رسیږي پارلمان د دوه کلونو لپاره د دې عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه په دې موده کې سناس 224 کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي دا چې دغه پوځي کوټونه څومره موثره وو په اړه تفصیل د مشال همکار منور شاه راکوي
پوځي عدالتونه چې د کار موده یې د جنوري په 8 نیټه ختمیږي په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې څومره موثر وو په دې اړه د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وویل
لدی سره ترسه دا ترهګرو ډلو او وسلوالو ته دا احساس وشو چې کوونی ول شي نو پانسی کیږي با خدای یو حقیقت ته چې په پانسیانو جرمونه او ترهګری نشي ختمې ده اوس دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د پوځي عدالتونو رول څومره ده نو کې دی شي چې د دې عدالتونو لوجې هم په ترهګرو بریدونو کې کمې راغلي وي خو د دې ځین نور وجوهات هم شته د پوځي عدالتونو مقدمه او سزاګانې یوازینی وجه نه ده
خو جنرال طلعت مسعود زیاتوی په دې دوو کلونو کې د عدالتي نظام اصلاح کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیویلین حکومت موثره قانون سازي ونکړه بلخوا د انساني حقوقو ادارې کې یوې خواته د پانسۍ د سزا مخالفت کوي نو بلې خواته په پوځي عدالتونو تور لګوي چې په مقدمو کې یې روڼواله نشته په پاکستان کې د انساني حقوقو د ادارې مشره زهره یوسف وای دوی له اولې ورځې راهیسې د پوځي عدالتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي
کئی انسیڈنٹ میں ایسا ہوا ہے کہ فیملیز کو اخبار
کے پیوش میر کے سنو کے ملزمانوں کو رنے دورس پانو للارے خبر شوی چی داغوی اخبل اخبلوانو تا دمر گیا نور سزا او رول شوی دا پزین و مقدمو کی خوبیا دا ملزمانو وکیلانو دا ثبوتونو دا نشوالی شکایتو نکڑی دی دارس په پوزی عدالتونو کې ججان ډیر قانوني تجربه هم نه لري نو دا هر څه د انصاف د تقاضو کمې سرګندوي
هلته د پوز سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په پوزی عدالتونو کې د هغو وسلوالو خلاف مقدمه چلیدلی د کومو کیسونه چې ورته سیول ادارو او حکومت حواله کړی دي او په دې مقدمو کې د انصاف تقاضې په مکمله توګه په پام کې نیول شوې دي د انساني حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې عدالتي نظام اصلاحاتو ته اړتیا لري
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د بلوچستان وزیر اعلی سردار ثناء الله زهری په پښتون میشتو سیمو کې د شو هدفي وجنو په اړه ل اړوند چارواکو ریپورت غوښته دي پرون په بلوچستان اسمبلی کې د صوبې په امن او امان بحث وشو چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د لګکیو استادو په چمن او کل عبدالله کې پر شو هدفي وجنو اندېښنه ښودلې ده دوی دا هم ویل چې په منظمه توګه په پښتون میشتو سیمو کې امنیت خراب کړل شوی دی په دې اړه تفصیل د
د جمعې په ورځ په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن مجید خان اڅکزي وویل چې تیره ورځ وسرانام ته نږدې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د سیمې یو مخور کس ملک محمد عیسی قتل کړی خو په پیښه کې تورن کسان لا نه دي نیول شوي چې له امله په کل عبدالله ولسوالۍ کې یو ځل بیا د امنیتي ستونزو تر رامنځته کېدو امکان زیات شوی دی
پولیس خپل رول نه ادا کوي لیویس خپل رول نه ادا کوي ایف سی خپل رول نه ڈیولپمنٹ بجٹ اس دو ربر پی دیا سیکورٹی پاری دیش ربر پیش یو لذر بی سی رکھ دا چیر دا ان سرکار تا معلوم دا ایجنسی آنستا وہ تھار سڑے معلوم دی کم پا کم کار اختا دی کم پا کم کار نہ دی اختا دی تو ہر کور معلوم دی دی تو ہر کارخانہ اور معلوم دا کول نه غواړي ګو اراده یې نسته موږ ضلع ګو د ډېر وخت بعد ګو یو ځای ته ورسېدل دا د عبدالله خان ضلع بیا ورته مخامخ کله موږ خبر یو چې دا تور چشری او دا کلاشنکو پر داری د کیمو خواځي نو دا خوشت نه بیای دوی خدای د شپېته کال تجربه وکړل ناکام شول اوس دې لکی ګو جمهوریت ګورنمنت دې ور لکی ادارو ته دې ور لکی هغه دی وکړي دوی دې کومک سره وکړي
د پښتنې په جواب کې شاغلی اڅکزي زیاته کړه
خالی زما په الکا کې په یو تحصیل کې نو نسبه دی یو قوم د بل په لار نسلی بل قوم د بل په لار نسلی او کمال داد د ګرد دوی سپورټ سره یعنی دا نور ملمی چې دا بد دی که دا بد دا خو ته په ښار کې ته په کوټ کې وینې چې کم پر جایدادو قبضه کوي کم چې خلک تنګوي کم چې بتی خوري کم چې پیسې خوري د خلکو په زور د هغو په لاس کې د کم شینان دي کم موټران دي دا د کیم خوا دي د سرکار هم نیوی سي ګواه کې اراده ولري پولیس ریلی دی اوس پولیس هم لاس اچولی دی خلق نیست ماشا ماجر دی او سار بیا پاکستانی سی پا 5000 روپی بندی دا یو دا اندو تاجر چه وجلی دا دیگه سا غواکار دا بینک ملازم دی یعنی اوس بستان جمعی سی دا نور سو کردی دی زخ پا دیم خبری ما چی سیاسی پارٹی کسان په غو برې تاوان کې خپل ورنخي
پر دې محل اسمبلی اقلیتی غړي ولیم برکت اول کڅه په چمن کې د هندو تاجر په قتل کې تورن کس نیول شوی دی خو پر دې برسیره په لژکوي کې ویره خبره ده د دې په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری د کورنۍ چارو وزارت امر ورکړي چې هغه د سم د لاسه د چمن سرانانو او د کوټي د تیر ورځې د پیښو په اړه خپل ریپورت تر سبا ورځې پورې وړاندې کړي
کہ ہم عوام
کو تحفظ دیں اس طرح دن دہاڑے اللہ وزیر ہر کس حفاظت کول دا حکومت ذمہ داری دا پر صبح کی با وہی چاہتا دا لشکر جوڑولو او دا امنیت ورانولو اجازه ورنه کول سی کوم خلک چې په دغه پیښه کې تورن دي هغه به هرو مرو په سزا ګمارل کیږي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پنجاب صوبای حکومت د ښځو د خوندیتوب په خاطر په موبایل فون کې یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی دی چې ښځې پرې کولی شي په خپل ځان کېدونکي تشدد پولیسو ته رپورټ کړي دا چې په دې اپلیکیشن کې نور څه معلومات دي د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه تر اوسه څه کړي او کنه تفصیل یې د اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو
د پاکستان پنجاب صوبی حکومت د مېرمنو د خوندیتوب په خاطر په موبایل فون کې یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې پرې مېرمنې کولی شي پر خپل ځان کېدونکو تشدد پولیسو ته رپورټ کړي اوس د پنجاب صوبې مېرمنې کولی شي چې کله هم دوی ته څه خطر وي نو یوازې په یوې بټن وهلو سره د پولیسو یو ځانګړې ډله د دوی مرستې ته راتلی شي. دغه داسې نظام دی چې پولیسو ته په خپله اندازه لګي چې ټلیفون کوونکی تن کوم ځای موجود دی. له صوابۍ سره تعلق لرونکی ګلالی اسماعیل وایي پنجاب حکومت دا ګام ځکه پورته کړی چې دغه صوبه د مېرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون لري. ګلالی وایي د خیبر پختونخوا حکومت دا قسمه ګام هله پورته کولی شي چې لومړی له تشدد د مېرمنو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ کړي.
په پنجاب کې داسې اپلیکیشنز ځکه یعنی د حکومت طرف نه داسې اپلیکیشنز غیر وبسل په موبایل لپاره داسې اپس وبسل ځکه چې اول هلته یو قانون جوړ شو او بیا د هغې قانون په تحت باندې هغې مختلف پروګرامونه شروع کړي د ښځو د تحفظ لپاره. موږ خو په صوبه کې قانون نشته په خیبر پختونخوا کې د ښځو تشدد نه بچ کول لپاره قانون نشته او چې کوم قسم له زموږ حکومت ته موږ ډېر زیات یعنی مایوس شو دې کال چې کوم قسم له رویه و زموږ د اسمبلی زموږ حکومت کوم قسم له رویه و ښځو طرف ته نو هغه کافي مایوس کونه رویه و.
مشال ډیو د خیبر پختونخوا له حکومتي چارواکو سره پر دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د پنجاب صوبې د مېرمنو د پرمختګ څانګې مشره فوز یو وقار چې د زیارت پورس په موبایل فون کې د مېرمنو د خوندیتوب اپلیکیشن پرانستی په دستوره کې موجوده هم وا رویټرز خبر ایجنسی ته یې وویل که څه هم دا اپلیکیشن به لومبه د هغو جنکو د مرستې لپاره کارول کیږي چې په لارو کوڅو کې ورسره څوک زیاتوب کوي یا یې تنګوي خو چې کومه مېرمنې په کور دننه له تشدد سره مخ کیږي نو هغوی هم د اپلیکیشن کارولی شي. ګلالی اسماعیل وایي د خیبر پختونخوا او فاټا مېرمنو لره پکار دی چې پر خپلو حکومتي چارواکو فشار راوړي چې د پنجاب په څیر د مېرمنو د خوندیتوب قوانین د دوی لپاره هم منظور کړي.
چونکې د پاکستان نورو ټولو صوبو کې ښځو باندې د تشدد خلاف قانون جوړ شوی دی او خو ډېر افسوس خبره ده چې زموږ واحده د پښتنو صوبه ده چې هغې کې اوسه پورې قانون جوړ نشه د ښځو تحفظ لپاره د کورنۍ تشدد نه. بالکل زموږ کوششونه دي زموږ په منصوبه کې شامل دي چې موږ به حکومت سره خپله چې کوم خبره اتره ده چې کوم خلکو سره خبره اتره ده چې داسې یو قانون پکار دی هغه به زموږ یې موږ دې لپاره د جینکو یو نیټورک هم جوړ کړی دی د ځوانانو جینکو یو نیټورک چې کوم خاص کر دې حق لباندې آواز اوچته.
رویټرز خبر ایجنس وایي په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1500 مېرمنې د غیرت په نامه وژل کیږي. په پاکستان کې د مېرمنو حقونو لپاره کمپاین چلوونکو په موبایل کې د مېرمنو لپاره د اپلیکیشن جوړولو هرکلی کړی خو دوی اندېښنه لري چې هر یو مېرمن به دغه اپلیکیشن ته لاسرسی ونه لري.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا لس جبې په ختمېدو دي. د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بیت مشر زبیر تورولی د خپلو سیړونو په پایلو کې ویلي په خیبر پختونخوا او شمالي لاکو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمیر یې سناسه 22 تر رسیدي ویل کیږي په دوی کې یوازې په خیبر پختونخوا کې سلیرش ژبې ویل کیږي خو په دې کې ځینې ژبې په ختمېدو دي. زموږ همکار ګل ایاس په دې اړه تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي اتو کلونو کې نابود شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بیت مشر زبیر تورولی د سیړونو وروسته مشال راډیو ته وکړه. نو موري د هغو ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال زیات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا په اباسی کوهستان کې چلسو کاورو بتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر
د الف بیت ادارې مشر زبیر تورولی وایي په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 22 ژبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 30 ژبې ویل کیږي. نوموړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومو ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې په چترال کې 12 ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نوموړي په خبره د دغه ژبو له منځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
ختم شوی نو دغه لیټریچر حوالے سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمیږي. هغه سره بیا د ساينس او د کلچر د دنیا د پار یو غټ نقصان دی. ذریعہ د وینا یو ذریعہ نه بلکې هغه سره پورا یو کلچر پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمیږي.
ژبو او سړونکو خادم حسین د ژبو د ارزښ پاړه وای چې مورنی یا قامی ژبه د زرګونو کالو قامی تاریخ او قامی دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچر ژبه لمنځه زی نو د دې په ټولنه به اساسر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سده چې د هغه مزه وشلیږي او چې لمنځه وشلیږي نو قام او سماج او ټولنه هغه د دې ځان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه بلکې ټول انساني تاریخ یا ټول انساني ټولنه ډیر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنی ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه،
یعنی وسیلو سره اختیار تړلی شوی دی. وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامي ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت، د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي، نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي، او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر، د ټولنې اجتماعي فکر، هغه د زیان سره مخ شي، او هغه یو قسمه د فکري غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي، او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي، او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړ شي، نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بیتی ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره دا نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. دا زیاته کړه،
دوی ته د خلکو به توجه وشي، دوی ته د مختلفو ادارو به توجه وشي، او دا ژبې رو رو
په پاکستان کې د ځینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کیږي، او دا ټولې ژبې ژوندۍ دي. په دې کې 15 ژبې مقامي دي او 8 بهرنی دي. په دغو کې 6 اداري ژبې دي، 13 ژبې د پرمختګ په حال کې دي، 9 ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، 1 ژبې په مشکل کې دي، او 2 ژبې په ورکیدو دي. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا، شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پل پرتو علاقو کې وی ژبې په ختمېدو دي. د یوې نړیوالې څېړنې تر مخه په ټول نړۍ کې 6912 ژبې ویل کیږي، چې پکې 1516 ژبې ورکې شوې دي. په هغه څېړنه کې دا هم ویل شوي ول چې 6% ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د افغانستان په علمي چارو کې د ولسمشر ارشد سلاکار، د مشهور افغان تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو ستره ضایع ګڼي، او وایي چې د نوموړي تشبه تر ډیره د افغانستان په علمي برخه کې محسوسیږي. ډاکټر محمد حسن کاکړ د پنځشنبه په شپه د شاوخوا 83 کلونو په عمر په امریکا کې د نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې ډاکټر حسن کاکړ له ډیر وخت د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر وو. پوهان کاکړ د کابل پوهنتون استاد او رئیس پاتې شوی، چې د تاریخ او ژبې په برخو کې یو شمیر آثار لیکلي او ژباړلي دي. د هغه د ژوند او کار په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر ارشد سلاکار پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې د نوموړي تشبه تر ډیره د افغانستان په علمي او اکاډمیک برخه کې محسوس شوی.
دا چې څوک بیا نه لري چې د کاکړ صاحب دی ونی، کاکړ صاحب یو لوی ځای ده د افغانستان د تاریخ لپاره، د افغانستان د پوهنتونونو لپاره یو لوی ځای ده.
پوهن حسن کاکړ په لغمان ولایت کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په لغمان او د کندهار په احمد شاه بابا لیسه کې کړې وې، او د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځي نه فارغ شوی و. په 1968 زیږدیز کال کې د افغانستان د حکومت په سکالرشپ لندن پوهنتون ته تللی و، او وکاله یې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړې کړې وې. د کابل پوهنتون لیسانس د لندن پوهنتون له لیسانس سره معادل کړ، او د فلسفې په برخه کې ماستري وکړه. پوهن کاکړ په 1923 زیږدیز کال کې د نورو ځانګړو څېړنو لپاره د امریکا پوهنتون ته ولاړ، او هلته د امیر عبدالرحمن خان په مهال د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه، چې بیا یې د همدې اثر پر بنسټ له لندن پوهنتون څخه ډاکټري واخیسته. پوهن کاکړ په کابل پوهنتون کې استاد پات شوی، زیات شمیر شاګردانی روزلی، او په پښتو، دری او انګریزي ژبو اثر لري. پوهن حسن کاکړ د جمعې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ښار په یو روغتون کې د 80 کلنۍ په عمر د ژوند پور پرې کړ. د پوهن کاکړ مړینه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تسلیت د ځانګړو پیغامونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره یو ستره او نه جبران کیدونکې ضایعه بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ځوانو کدرونو غواړي چې د نوموړي لاره تعقیب کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات:
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مرحوم حسن ککړ مړینه لویه ضایع بولي. د حسن صاحب آثار د افغانستان د تاریخ دپاره ډېر مؤثر آثار دي، خو د افغانستان له اوسني او راتلونکي نسل نه چې قلم یې په لاس کې دی تاریخ لیکي، سیاست کوي، د جناب حسن صاحب په قدم قدم کېږدي.
ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې په افغانستان کې دننه او بهر د بېلابېلو حکومتي ادارو، علمي او فرهنګي کړیو او ټولن لخوا د پوهان کاکړ د فاتحې او یاد غونډې هم جوړې شي.
تاسو د اجمل تورمان ریپورت اوریدو. اوریدونکو د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د نظم پالیسۍ عملي کېدو وروسته دواړو خواو ته تګ راتګ کم شوی دی. د سیمې خلک وایي چې د نوې پالیسۍ له وجې دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. پاکستان کې ترهګرۍ د مقدمو د اورېدنې لپاره د ځانګړي پوځي عدالتونو کاري موده نن پای ته رسیږي. په تیرو دوو کلونو کې پوځي عدالتونو 240 کسانو ته سزاګانې ورکړې دي. د بلوچستان وزیر اعلی د صوبې کورنیو چارو وزارت ته امر ورکړی چې د چمن، سرنانو او د کویټې پیښو په اړه راپور تر خالي ورځې پورې وړاندې کړي. د افغانستان جمهور ریاست د مشهور افغان تاریخ لیکونکي پوهان حسن ککړ مړینه د افغانستان لپاره یو ستره ضایع ګڼلې ده. د امریکا استخباراتي ادارو د څېړنو په پیل کې ویلي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ سره په کمپاین کې د مرستې او پر انتخاباتو خپل اثر لپاره د سایبر کمپاین امر ورکړی وو. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سایبر حملو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ژمنه کړې.
اوریدونکو اوس هم رازو نړیوالو مطبوعاتو ته.
ګارډین ورځپاڼه لیکي روانونه د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ښځو تحفظ لپاره د موبایل ټلیفون یو اپ متعارف کړل شو چې مقصد یې د زنانو په وړاندې د ځورونې پیښو مخنیوي کول دي. ښځې که ځان په کومه سیمه کې غیر محفوظه ګڼي نو د یوې بټنې په کارولو سره پولیسو ته اطلاع ورکولی شي چې د جی پی ایس یا سیټلایټ له لارې د هغوی موقعیت معلومولی او ځان ورته سمدستي رسولی شي. په 2011 کال کې د تامسن رویټرز فاونډیشن د ماهرانو یوې نظر پوښتنې سره سم پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره په تر ټولو خطرناک ترین هیوادونو کې په دریم نمبر و. په پاکستان کې ښځې د کورني تشدد، اقتصادي نابرابرۍ او د تیزابو له حملو سره مخامخ دي. رسپانه لیکي په پاکستان کې هر کال خواوشا 1500 ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن د 2013 کال یو څېړنه ښایي چې په ټول پاکستان کې یوازې په پنجاب صوبه کې د ښځو خلاف د جرمونو 15800 کیسونه ریکارډ شوي ول چې په ټول ملک کې د ښځو خلاف د زورونې کیسونو 40% برخه جوړیږي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي افغانستان باید هغه ګامونه وانخلي چې په جګړه کې ناکامي په برخه شي. د مجلې په خبره په افغانستان کې د نیټو میشن له ختمېدو سره سم چې څنګه د امریکا ولسمشر باراک اوباما له هیواده زیاتره سرتیري وویستل، پس یې طالبانو د هیواد په ځینو برخو کنټرول حاصل کړ. مجله لیکي په تېر یو کال کې د طالبانو دغه پرمختګ ته په کتو که د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه باقي پاتې امریکایي سرتیري وباسي نو کېدی شي وسله وال بیا کنټرول حاصل کړي. د مجلې په خبره تیر ځل چې کله د طالبانو واک وو نو د ښځو پر تعلیم یې بندیز لګولی و. هم جنس پرستۍ په بلډوزرو وژلي ول او د القاعده پخوانی وژل شوی مشر اسامه بن لادن ته یې سرپناه ورکړې وه. مجله وړاندیز کوي چې ټرمپ باید له افغان پوست سره د اوسني هوایي ملاتړ، تربیت او مالی کومک کچه برقرار وساتي.
تاسو اوریدونکو د ملیحه میرزادنه د نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې اورېدې.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د هشنغر سپرلی او امن په نوم عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس 400 کې بیګا مخام یو ادبی غونډه شوې ده چې پکې د ټولو پښتونخوا او قبایلي سیمو شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړي. د دغه غونډې تفصیل د مشال خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دغه غونډه تابع کونکو د دې د مقصد پاړه ویل چې د پښتنو ژوند په دې سیمه کې د هر اړخنه د تیر سالويختو کال راسي په هدف ته چې لوجه د دوی ژوند دود دستور کلتور او ژبه ډیره اغیزمنه شوې ده. نو دوی د دغه حل زلو لپاره د هشنغر نه شروع کړه او په ټوله پښتونخوا کې به دغه شان غونډه کوي. د چرسدي ضلع حکومت یو ممبر او د ضلع د کلتور او د لوبو څانګې مشر هدایت الله مشال لیډو ته په دې حق لوایي
افغانستان کے سا حالات روان مونگ ہم پختانہ پارام نشو کے ناستے نم سو پارام پریدی نہ پمنگ والا اعتماد کی گئی ملک شیرا دا دے ملک کی پورے سر تصوین مختلف طریقوں ماننے زمونگ جب تقریب کی گی زمونگ وینام تقریب کی گی زمونگ سیاست ہم تقریب کی گی کوشش زمونگ ان شاء اللہ کوشش کو چمر دا سے حالات مقابلے
غونډه کې برخه اخیستون کې د پښتو ادبي سنگر مشر او شاعر معظم جان معظم وایي چې د سپرلی او د امن په موضوع د دې مشاعرې غټ مقصد پښتانه واپس خپل ښکلی ژوند دود دستور او د هغې ښکلا ته رابلل دي.
خلکو کې لږ غوندې واپس د خپل ژوند ته راشي، د حرکت پکې پیدا شي، د دې ویر د دې بم د دې غم د دې نه لږ را بهر شو او د دغې جمود د ماتېدو په خاطر باندې مونږ په اشنغر کې ډومبه لکه څنګه چې اکثر مونږ دا وایو رهبرم دی خادم هم دی سرلخکرم دی، نو مونږ وی چې د دې ابتدا د ادب د لارې مونږ د اشنغر نو کو بیا به دا په بنیر کې داغې نه پس به دا په دیر کې داغې نه پس به بیا په بنو کې.
دا دغه غونډې تابعه کوونکو شاعرانو لیکوالانو وینا وه چې شاعران ادیبان او لیکوالان د یو قام مخ په وړاندې بوتلو کې هماغه شان مهم کردار لوبول شي لکه څرنګه چې د دوی په وینا خدای خدمتګار تحریک کې شامل شاعرانو او لیکوالانو لوبول وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د کامی وطن پاټې مشر آفتاب احمد شیرپا ویلی چې پښتنو د هیواد لپاره ډېری قربانۍ ورکړي، نو باید وفاقي حکومت د ورته پر راهداري منصوبه کې خپل پوره برخه ورکړي او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. هغه په شوکادر کې په میا پټي او شهید بانډه کې د دوو باراني بندونو د پرانیستې په وخت غونډې ته خبرې کړې دي. تفصیل یې د سیمینا شاهنواز ترګزی راکوي.
د قامی وطن پارټۍ چیرمن آفتاب احمد خان شیرپا ویلي چې مرکزی حکومت باید د راهداري په منصوبه کې خیبر پښتونخوا ته خپل برخه ورکړي. نوموړي دا خبره د شوقدر تحصیل په میا پټي او شهید بانډه کې د باراني بندونو د پرانستې په محل غونډې ته د وینا په وخت کړي او د زیاته کړه چې هغوی غوښتنه کوي چې د منډي ډیم چې په محمود کې جوړیږي هم د راهداري منصوبې برخه وګرځوي.
د پاکستان کې کو سلو رونه دي نه پکار دادي چې د اړیو روړ ته د خپل حق ملو شي. مونږ خپل حق وړو، حق نه زیات کدا سی پیک منصوبہ دا منگلا مکمل تسلی منگتا نشتا چھ دیکھے کچین خپل آغا صوبے چکم پاس ماندہ دی آگوی لے ترقی ورکی منگا دی پاکستان لپکار دے چی آغا لاکو لے ترقی ورکی چکم کم زپلی شوی دی او کم تانن دے نتیجے تا رسیدل چی آلتا اس نشتا.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاد اکڑا چی دا ملک لپارا پختانو دیر قربانی ورکڑی. نوز دی وفاقی حکومت پا دی سمہ کی ترقیاتی کارو نشورو کڑی او قبائلی سمہ دی ہم پا خیبر پختانخوا کے شامل اکڑی.
دل تر مردم شماری ہوشی دا صحیح مانو کے دے منگتا خپل آغا تعداد معلوم شی داغی مطابق تے حق ملو شی. مونگا دے لکیرے دے دا قبائل او دا سیٹل ڈسٹرکٹ پر منس کی دا ختم کی چیز دے مونگا یو رونے دے یو پل آتے سی تو لگے یو کو دے دے مونگا با یو دے پل یو وقت دے رو پکار دا دے چی مونگا تو یو موٹی شو دا مایوسی با علیلے رکی گی چی مونگا یو شو خپل مقصد دا پارا مخکې روان شو.
په دغه بارانی بند د سیمې ولس هم خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې دا بند د هغوی په سیمه کې اولنۍ ده ترقۍ منصوبه ده او ممکنه ده چې له دې وروسته بجلی او نور ترقیاتي کارونه هم شروع شي.
راز محمد په دې کې به زموږ دا نقصان چې د کورونه مونږ نه خوځول غواړي، خو په دې کې پیاده زموږ دا ازمه کې به آبادي شي. بل دویمه خبره به دا وشي چې کوم مالونه دلته دلته سوکړه راشي هغې ته مو بو تکلیف وي، نو هغه تکلیفات په دې ټیم سره ختم شي.
یاد دې وي چې د یاد باراني بندونو نه د اوبخورو د محکمې په وینا 15 جره به ځمکه به خړوبول شي او په دې بندونو 2.5 روپۍ خرڅ راځي چې په راتلونکي کال کې به ترې ولسته ګټه میلاو شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې راځو. اونیس پروګرام تړون ته د نن په تړون پروګرام کې د کرک سیمې د خلکو په ژوند جواک او دود دستور باندې خبرې کوو. جوړونکي د مشال همکار بوروال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزې خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د کرک په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پیل کې به د کرک د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکوو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د کرک له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه له ځایي تاریخ پوه او لیکوال زلمی خټک سره وغږیدم. زلمی خټک د خپلې سیمې کرک د موقعیت په اړه وویل:
کرک د پښتونخوا د دې تقریبا په مرکز کې دی، د شمال او د جنوب په منځ کې د پریوزیزه وطن منځنۍ د ختیځ وایم خطا وایم، لکه د شمال ته کوهاټ دی او جنوب ته بنو میاوالی دی، مشرق ته اټک دی او مغرب ته لکه بنو ضلع ده.
زلمی خټک د کرک انتظامی جوړښت داسې بیان کړ:
لکه ضلع چې دا نوم دی دا د کرک خاری په نوم باندې دا ضلع هم داسې نه مرکز یې کرک دی. هلته کې زمونږ د ضلع انتظامیه ټول مشران کړي.
نوموړي ویل چې په کرک کې تقریبا یوازې یوه قبیله ژوند کوي.
په کرک کې چې کوم استوګن خلک دي لکه هغه خټک دي، بلوم خټک دي، نور خلک په کې نشته. چرته پخوا باندې وزیر مسعود او بیتنی راغلي دلته کې موږ سره شته دي، خو هغه اوس لکه ځان ته تقریبا ټول خټک وایي که نه. کریسیان دي د بخاري نه راغلي، هغه هم اوس ځان ځان سره غټ خټک لیکي، خو دلته کې خالصتن خټک اوسي.
د زلمی خټک په وینا په کره کې د نورو مذهبونو د خلکو شمیر د نه برابر دی.
دلته کې عیسایان که چرته په هغه باندې دي، په نوکرۍ باندې دي، یا خو شته دي که نه، لکه صفایې دپاره ساتلي شوي دي. پخوا یو دلته کې خاندان و، تاجک و، عیسایان و، خو هغه هم اوس نشته، هغه اوس لاړ دي. عیسایان نشته، هندوان په هم نشته دلته کې، په ټیری کې لږ ورته کې و خو هغه لاړل. خو دې وخت کې لکه د نورو مذهبونو خلک زمونږ په ضلع کې ځکه نشته چې زمونږ په ډسټرک کونسل کې او په تحصیل کونسل کې د دې اډو هغه سیټ خالي همیشه.
ژوند جواک
د د کرک د ولس پر ژوند جواک می د دې سیمې لا ټولنیز او کلتوري فعال زاکر زیشان خټک سره مرکه وکړه. زاکر زیشان خټک ویل چې که څه هم د کرک خلک د نوري پښتونخوا غوندې د خوښۍ موقع لري، خو کوم څه چې کرک له نورو زیاتره سیمو بیلوي هغه د خوښۍ د لمانځلو انداز دی.
خوشحالی باندې مشال چې دای که نور څه کېږي یا نه کېږي، خو ډول چې دی هغه د دزو لازمي حصه ده. خلک راځي، ځوانان راځي، بلبله چې ورته وایي مونږ په ودونو کې یا په خوشحالۍ کې داسې موقع کې مونږ بلبله اچو. هر وطن کې دا بلبله چې دو دا تقریبا په لازمي شاید په خوشحالیو کې.
له زاکر زیشان خټک څخه مې وپوښتل چې که د بلبلې په اړه لږ نور معلومات راکړي، نو هغه وویل
بلبله چې مونږ ورته اصل زبان کې اتڼ وایو هغه شاید اتڼ شاید، خو چینج صرف دا دی چې هغه کوم تاویدل دی، کوم هغه سره ډول سره تاویدل دی، دا شاید چې دی هغه ته مونږ خټک زبان کې خپل شاید کې بلبله وایو.
آیا دا بلبله یوازې نارینه کوي که نه ښځینه بڼه هم لري؟
ودونو کې اکثر چې دی کسان به چې کوم علاقان دي هغه کې او کورونو کې او کور کې چې کوم وده هغوی هغې کې زنانه هم کوي، هغې خپل سټایل ده، ځوانانو والا دی هغې خپل سټایل ده، فرق پکې شته ده.
نوموړي د غم او بدې ورځې پر وخت د کرک د ولس د غم رازۍ په اړه وویل
زمونږ کرک کې په دې معاملې کې ټول خلک چې دي ډېر خپل کې مینه محبت چې دی هغه شته دی په لوکل ایریا باندې، نو دا زمونږ په علاقو کې دا شګونه ډېر زیات دي، غم کې ځان ورسوي.
زاکر زیشان خټک ویل چې د دوی سیمه د رواني ترهګرۍ له څپو تر ډېره حده خوندي پاتې شوې ده. نوموړي وجوهات داسې بیان کړل
چې څوک هم یو قسم بهر نه راځي، نو پته لګي چې دا د بهر کاسته دا څوک ته یا څوک ته، نو هغې دې وجې نه دا علاقه چې دا بچاو ده، او دا ده ځکه چې دې یو سایډ ته بنو ده، بل سایډ ته کوهاټ ته، او دې سره د فاټه علاقه هم نه ده ټچ چې مونږ وویل چې هلته نه حالات خراب دي، نو او کرک کې څه داسې خاص هغه نشته چې خلک هلته پاتې شي. هغې ټول روزګار چې دا بهر ضلعو کې ده، مونږ کسان ډېر آرمی کې دي، کرک ډېر کسان چې دي آرمی کې دي، یا آرمی کې دي او یا ملک نه بهر دي او یا ګورنمنٹ سروس کې، هغې دې وجې نه دا علاقې چې دي هغه بچاو دي داسې ګردی هغه دې وجې نه.
د تړون خبرونه په دې برخه کې د کرک د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې د دې سیمې له سیاسي فعالې عصمت شاهجان سره خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې نیولو سره هلته د میرمنو ژوند څنګه ارزوي، نو هغې وویل
مخکې څرنګه زندگی وه هغه او اوس چې څرنګه زندگی ده هغه ډېره بدله ده. خاص په مندل شوې زندگی چې دوه کې هغه ډېره ورځ کې لوړه ده، تعلیم په حوالے، کلتور په حوالے، آزادۍ په حوالے. البته تعلیم په حوالے باندې شوې چې دي نو دلې هغې ګټې کړي دي. تېرې 15 کال کې چې کله نه خاص په پاکستان جوړېدنې نه بعد خو حالات ډېر خراب دي.
میرمنو ته په جایداد کې د برخې ورکولو په اړه عصمت شاهجان زیاته کړه
پښتنو خو یو خپل رواج دغه رواج دا د اوسنه اسلام پورې غوښتي چې هغه ښځې نیمه برخه مني. مخکې خو خیر اوس خو نه پک اسلام مني نه پښتو مني، هیڅوک ښځې ته برخه نه ورکوي. او که ډېر مالدار وي هغه اوس ته وده کې سامان نامان کورسی نقصی ورته وکړي بس رخصت وي، خو ښځې برخه څوک نه مني.
نوموړي په خپل سیمه کې د میرمنو په وړاندې د نورو تاوتریخوالو په اړه وویل
د شلو چې عمومي حیثیت ته هغه بالکل غلامانه حیثیت ته د هغې زندگی ته چې هغه د اتلس کوله نه وي ودی کړي یا اتلس کوله نه وي خپله ماشومه وي چې په جولای کې بل به شاعري شي. په دې صورتحال کې چې چار څه په وکړل که وای وای لکه خط ته کړه که وای پکوله دا عام خبرې دي. یو ښځه مرګنه نه شي بچ کېدای، یو ښځې منډه تشدد چې دا هغه په پوره پښتني سماج کې که هغه تعلیم یافته وي که په شهر کې وي که په کلي کې وي خرون چې دي لورونه چې دي هغه یې وایي نوره خو پرېږده چې دا مطلب خاوند خو پخپل ځمند دی.
عصمت شاهجان وویل پښتانه باید د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
زه خو دا وایم چې پښتني ښځې د پوره یالیار ده هغه دا ده چې موږ په دې باندې تعلیم وکړي او موږ خپل ټول ورونه ته مشرانو ته خپل ذمه ټول خلک ته بس دغه یو اپیل ده چې هر اور کې خپل ته وچاو چې څومره پرې نواز کې چې تعلیم پکوي او بل دا چې په وړي کلي کې ودینه ما کوي دا څه ظلم کې دي چې ور کې ستاره شي که څه کې خوښ وي شا په شا که نه وي خوښ به زه یې پښتنه کدی یې ورته کوی خو وتلی شي کولی نه مخکې ودینه ظلم ده نو تعلیم ورکوي خپل لیرې کوه مرضي مو له زندګي تېرونې اجازت ورکوي
د دې سیمې ګټه وټه
کرک د خیبر پښتونخوا یو له غنی سیمو ګڼل کیږي د یادې سیمې د کرنې د چارو کارپو ډاکټر منیر وای د دوی سیمه که څه هم زاري پیداوار د یو شمیر سیمو پرتله کم لري خو ځینې فصلونه پکې زیات کیږي
او هلته یو ځمکې برانی وي اوبه ورکې شتهنه دلته کې چڼا ډېر خوړل کېږي پیدا کېږي او غنم ډېر خوړل کېږي پیدا کېږي یې نه علاوه په فروټو کې دا میوان هلته کې ډېر زیات او زیتون ورکې ډېر ښه پیدا کېږي میوو کې هو دلته کې زیتون که وکرلې شي که غنم د زیتون ته پرېفرنس ورکړي او زیتون هلته کې ډېر ښه کېږي ځکه چې ما خپل ښه کرلي دي پروفیشنلي باندې نو ډېر ښه د یو کال کې دومره ښه ګروت یې وکړو چې ډېر تبه چې دا سمه ده دا درې کالو ونی ده
ډاکټر منیر وویل چې د دوی سیمه بیا تر نورو سیمو په قدرتي زیرمو کې زیاته پراخه ده
کرک کې هو اوس دوی چې کومه سروې کړې ده دوی وایي چې مونږ به 150 پورې ویز راکوو پوره کوو د تیلو 150 کویان به دوی دلته کې پوره کوي نه نو دا 150 کویان دي وي ما په خیال کې دا ټول پاکستان نه هم وګړي سیوا دي او دې نه علاوه هلته کې ګیس په ډېر زیات رسره دی نه یاد سره دی دا نوی په موس کا خو ورکې فرق هلته کې اوس وایي چې سونا هم وشوي دا ڈسکور شوی دا نو یې نه علاوه جسم زموږ دومره زیات دی په حد نه سیوا دی ډېر زیات دی چیرې ګورمه دې دې ته وویل کې یو سمتوشي ورته ولګي نو دا ځای لا به نور هم وسره بشي دی ویل بشي
نموړي وویل چې د کرک زیات خلک بهر هیوادونو ته تللی دي
کرک خلک خو زیات تر خلک چې دي دا په سعودي کې دي په هغه کې دي ګلف کې دي په دې مهمو کې ډېر زیات دي یې نه علاوه د کوم هغه کې دي دا ګرین ټاپ کې دا ایجوکیټډ کې دي په هغه کې شته یو کې شته آسټرالیا کې شته امریکا کې شته لکه چې کرک ماشاءالله ایجوکیشنلي ښه غږ دی ډیولپ کوي
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پو او لیکوال زلمای خټک د تاریخ په اردو کې د خپل سیمه کرک سیاسي نومیالی داس یادوي
او زمونږ یو د سیاست واغه هم یو نظامی تاریخ د فقیری په دلته کې چلےدلې وکړه او د فقیری په چې کوم جرنیلو لوی جرنیلو هغه میربل خلیفہ نومیده د دې سیمه او بل بیا کوم د عمومي سیاست طرف ته راشو په دې کې د خدای خدمتګارو په ټولو نه زیات زور وکړه زمون د کلی زما کلی یک نوم لتمبر دی د دغه یو بالکل سپین خلی علاقو محمد افضل خان نومیده هغه د دې اسلم خټک یوسف خټک حبیب الله خټک پلارو کلی خان نومیده انګریزانو په پولیټیکل سرویس کې پولیټیکل ایجنټ وو هغه چې ریټایر شو نو هغه مقابله کې بیا دې ولاړو دا د پاکستان په جوړېدو نه وړاندې چې کوم په 46 کې ووټونه شوي وو په هغې کې هغه هلک لکه دی کلی خان ته شکست ورکړی وو که نه نو افضل خان ډېر غټ نوم دی زمونږ د ضلع زمونږ د کرک او لکه خدای خدمتګار وو په سپین تنګۍ کې یو ډېر غټ انګریزانو ډېر لوی ظلم کړی وو ډېر غټ ظلم یې کړی وو لکه په یو جلسه باندې پورم له جلسه باندې هغوی لکه ګولۍ چلولې وو په سلګونو خلک مړ کړي وو په هغې کې چې کوم کمانډر وو بچاګل نومېده زمونږ د دې سیمې اوسېدونکو بیا چې پاکستان جوړ شو یې نه پس بیا دلته کې اسلم خټک مشهور سیاسي لیډر پاتې شوی دی ګورنر پاتې شوی سپیکر پاتې شوی او مرکز کې وزارت داخله ولا چارج هم سره پاتې شوی دی دل بیا ماستر خان ګولو هغه لکه بنیادی طور سره خاص صاحب تاریخ سره تعلق لرلو بیا ورستو لکه و ملک تلاړو ملک نائب صدر او شیخ مجید پسې دویم کس وکنه.
زلمی خټک ویل چې هلته د ادب په ډګر کې هم د یادولو او ستایلو وړ خلک تیر سوی دي.
په کرک کې چرته غټه خریا نه و، کلي ټول کنه کرک په خپله یو کلی و کنه، نو دلته کې عوامي شاعران او فنکاران په ډېر زیات شمېر سره تیر شوي دي کنه. خو کابل طرف ته مونږ بیا لیکل لیکلي ادب ته راشو، نو دلته کې په ټول نه پخوانی چې کوم شاعر تیر شوی دی، نور شاهجهان انور پروفیسر و د پښتو فارسی او عربی او انګریزی هم ډېر لوی عالم و. بیا دویم نوم پکې غټ نوم پریشان خټک دی چې هغه د پېښور یونیورسټۍ د پښتو ډیپارټمنټ مشر پاتې شوی دی، اکیډمی ډایرکټر پاتې شوی دی. د هغه سره د هغه ورور پوردل خټک، هغه پهلو پښتو لغت باندې ډېر غټ کار کړی دی. نور په دې نوي کول کې هم ډېر ښه ښه شاعران شته دي، بالخصوص وزیر شادان خټک دی، ډاکټر دی د پښتو، ظفر تنها صاحب دی لکه انګریزی پروفیسر دی خو په پښتو کې لیکل کوي، ډېر ښکلې لیکل کوي، خصوصي کتاب استتام شوی ده.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د کرک په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتون سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزا بوریوال کاکړ اجازه در څخه غواړم. شو وخت ولري، خو د مشال رادیو اوریدل مو هیر نسی.
خندا